السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا ورځې درې بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د پاکستان افغانستان د پیرس په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو نیوز پروګرامونه جمهوریت او سروې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د شاهین بنیري نه اورو
ستړي مشهړو امید دی وخت مهم خبرونه د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته تر هغه ری په پیښو کې یو سل شل کسان وژل شوي دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته د ترهګرې پیښو کې د یو سل شل نه ډېر کسان وژل شوي دي. د پیرس حکومتي سرنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې سباندې یو سل شل کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چوونکو توکو سره لوزولي او د په خبره کې دي شي نور هم یو شمېر په دغه سیمه کې موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت حال کې تر غمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګي او بمی بریدونو کې وژل شوي. دغه هیواد ولسمشر فرانس اولاند په هیواد کې بیړنۍ حالات اعلان کړي. استرالی حالت ایرانوم یا نزدی سیمی بوترل شی و خواهی پر تگ را تگ هم بندیز ولگ ول شو پا دی سخت وقت که زداغا دیره قربانیانو داغو دخپلوانو دو جوبل شو و پاڑا سوچ کن بای چه منگلا سبر کار واخلو. د پیخی اینی شهیدین ویلی دی چه حمله کون کو دو بریدونو پر وقت دا الله اکبر ناره وحلی. د فرانس چارواکو خلکو تا پا کورنو دنن دا وسیدو غا کرده. د فرانس ولسمشر ولسته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوې دي. شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای په ځای کړل شوي دي. څېړونکي وایي کېدی شي چې د دې بریدونو تر شا د داعش لاس وي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني قدرونو بریدونه دي. نوموړي زیاته کړې د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یوځای کار کوو چې دا رنګ د ترهګر د انصاف منګولو ته سپارو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پیرس د خلکو بېرحمانه وجنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. دغه راز د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هوټ څرګند کړي چې موږ به هر هغه څه کوو چې څومره مرسته زموږ نه کېدی شي. د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا وایي په سختو ټکو کې د دې وحشیانه برید غندنه کوو. ایراني ولسمشر حسن روحاني د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللې دي او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازۍ پیغامونه لیږلي. پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دي. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د اقتصادي رهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکوي خو د ده په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دی. له دې وروسته اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک آوټ وکړو. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لوریو ته نقصانات رسېدلي دي. د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي. د زابل د والی ویان وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. او نن په وینا کې د شام د سولې په اړه لکیدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه اخلي. پرون د برتانیا د بارنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته ویلي چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولس مشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د په خبره یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم تیر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. او د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناخ ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون وویل ترکیز ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژل دي. ویل شوی چې دوه ترکی سرتیری بیا په یو بمی چودنه کې وژل شوی دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان خرګوټي کې خپل عملیاتو لا دوام ورکوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاهین بنیری ناوریدل اوریدونکو په دې خبرونه کې وزانی ساجمل ستاسو قربانی مو مؤثره به تکنیکی همکار ساق امیری هم د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیرس په بریدونو کې شاوخوا 160 کسان وژل شوي دي. امریکا ولسمشر وایي هر څومره چې ممکنه وي د فرانس له خلکو د نړۍ له نورو قومونو سره همکاري وکړو چې دغه ترهګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice.
د بجلی ادارې نپرا خیبر پختونخوا ته د مرکز لخوا د بجلی په منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. او 19 پروګرام جمهوریت کې بدا هم وره چې آیا په پاکستان کې پښتانه د خپل حقوقو او آزادو نه خبر دی او کنه.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه بېخي نه دي خبر چې د اسلام او د پاکستان په نوم باندې داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه انسان ته کافي نه وي.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د فرانس په مرکز پیرس کې په شپږو بریدونو کې تر 160 پورې کسان وژل شوي دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې سبان دي 160 کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي چې اته بریدګر هم وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرټ هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژل دي. ځینې کسان بیا په ریسټورنټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په سانمرګو بمی بریدونو کې وجل شوی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې اورو.
د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یو ریسټورانټ کې د بریدونو پاړو چې 11 کسان پکې وژل شو. دلته لږ تر لږه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اینی شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرت ته ورغلی و وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوي دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړنۍ نیمایي کې وسوې چې لیدونکي یې حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړي. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په پیرس کې بیګا په بریدونو کې یو سلو شل کسان پورې خلک وجل شوی دي. او دغه سي د دې بریدونو پر ضد د مختلفو مشرانو خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. دغه مشرانو د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او زیاتره یې دا کار د انسانیت خلاف عمل بلل دي. د بریدونو په اړه د امریکا، برتانیې، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی او د چین رد عمل مخې ته راغلي دي چې ملیحا میرزاده درته تفصیل وړاندې کوي.
نړیوالو مشرانو د فرانس په سرخار پیرس کې د تیرې ورځې خونړۍ بریدونو غندنه کړې ده چې پکې د فرانس د پولیسو په خبره تر 1600 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریدونو په ټول انسانیت او جهانی اقدارو یو حمله بللې ده.
موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي.
د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د مرستې لپاره یې څه په وس کې وي هغه به وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د یادو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې ترهګر بریدونه دردونکي جنایت وباله. نوموړي د دغو ترهګر بریدونو د غندلو په ترڅ کې ویل نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخښونکو جرمونو او د خلکو بېرحمانه وژنې ته ادامه ورکوي. نوموړي ویل د پاریس د خلکو بېرحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل په سختو ټکو کې د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه بریدونه د انسانیت خلاف جرمونه بللي دي. بل خدای څرګنده کړه چې د بریدونو له امله روانه اونۍ پاریس استقبال ټاکل شوی دوره زندوی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم د پاریس پر پیښې خپل غم راضي خودلې ده.
بلکم و ملتیم ادنا
زخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند او د فرانس قام ته د خپل هیواد د وګړو او لخپل خوا د غم راضي اظهار کوم. زه امید کوم چې زخمی سوي کسان به ژر صحت ومومي. دا ښکاره خبره ده چې د قامی سټېډیم سره نږدې چیرې چې د فرانس او جرمني ترمنځ د فوټبال لوبه روانه وه بریدونه کېدل د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت د نشه کولو په معنا دي. په کنسرت هال کې د کسانو د یرغمل کېدو حالات د بشري او اخلاقي اقدارو بهر عمل دي.
د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف ویلي د خبریدونه د ترهګری خلاف په ټولو د رایې یو ځای کېدلو د غږ کولو په معنا دي. په حکومتي ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې نوموړی وایي د پیرس غمیزې پس ټول باید د ترهګرو د کارونو خلاف د یو قوي جواب ورکولو لپاره په دغه جګړه کې یو ځای شي.
د ملیحا میرزاده په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پیرس د بریدونو پر ضد نړیوالو خپل غبرګونونه ښودلي دي او دوی دا کار په سختو ټکو کې غندلی دي. دا چې په پیرس کې دغه وخت موجود عیني شاهدان د دې بریدونو په اړه سوایي
راځي چې ورته غوښ شو.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار
متصدی دایوای په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان په ټاخی الوزي بهر چراغلم د خلګو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو او دروازه مور خلاصه ک پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څنګ کسانو روختون ته بوزي د د پرکین لاس ګولی لګیدلې و
چپش هم اصابت کرده بود
داو عباس او یو بل انی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډو تول
د څه صدای انفجار
شیندې شو توسته دیوم دوی د سټیډیم دننه 214 واورېدل شي د خلکو د رش لامل موبایلونه سم کار نه کولای د خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو
د عبدالحی کاکر ناتا ساوریدل چې د پیرس د پیښې په اړه اني شاهدان سوای دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد سوي په دی اړه احمد شیبر له افغان لیکوال او کارپو نجیب منلی سره مرکه کړي نجیب منلی په فرانس کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي له دې څخه په سر کې پختل شوی چې د دې بریدونو به په فرانس اغیز وي نو هغه وایي
په فرانس کې به عمومي افکار ډېر وترځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاري
نه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي نوی مهاجر چې غواړي په فرانسې کې ځای پر ځای شي یا فرانسې ته پناه یوسي له هغه سره به عکس العمل سخت نشي
ته خبر ورکړي د ټولو مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډول کې تر ټولو زیات په مجموع کې د اروپا ته د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه څه ملي او اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په ځای کې د جذب امکانات به کم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه سر کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي
د فرانسې دننه اورګاډي بنشوي دي د فرانسې سرحدات تړل شوي دي او جنو نور اروپאי هوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړي دي دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما مو سپېڅل کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه ویلل شوی اعلان شوم مو په دې کوم څه هو کې د تدید په خوده خاطر اعلان شوم چې د خوده لپاره چې تاسو لپاره دا چې ولسمشه اسرائیل هر په ټول هو کې راوي دا د په دې کې یو نیمه پیړۍ کې تر دې نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېښه فکر تل راځي نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول د لپاره په تاسو باندې دی خو بیا هم فرانسې په دې حالت کې چې دغه څه پیښو اثر د بوله شي د فرانسې اقتصاد په تاسو اندازه کوي چې ډیر زیات اثر ته ونه ورځي مګر د دې نو روسه کوم حالات هم ستېږي او کورنی تشنجات هم ستېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډیر زیات نخوله
تاسو د لیکوالو کارپو نجیب منلی امریکا او ادل چزم همکار احمد شیبر ور سره د پیرس د بریدونو پاړه کړي وو او دا چې د دې بریدونو رست باب د په فرانس اثر وی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ری د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پرست د سېنات لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پیپلز پارټي او تحریک انصاف غړي شامل وو دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه دی ورته کراو تفصیلي معلومات ورکړل شي نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنټر عثمان کاکړ د پاکستان پیپلز پارټي سېنټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سېنټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه ځړه نقش جوړیږي او کنه په نوي په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلانینګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسن اقبال خبرونه در کوي خو هغه ملک بهر دی حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډي احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. پدې اړوند له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کومه چې دوی ته جواب ورنه کړی شو نو دوی له غونډې واک اوټ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور یې بالکل ایستلی دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور، دا پنجاب کاریډور ورته ویل کېږي. پرون په سینټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل، د سوال په جواب کې د کاریډور دا کوم جواب لیکلی و، مغربي کاریډور کې نه موټروی نه ریلوی نه انرژي زو یوه منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی یا د دوی کوم وزارتونه دي هغه غلط بیانې کوي د دوی زیاتو، نو لهذا په دې باندې واک وکړي چې د ملک ټول شل کوره ولس دا په کروڑونو پښتانه دی د غلط بیانې کوله، بلوڅ غلط بیانې کوله، دا څلور پنځه میاشتې په میډیا کې غلط بیانې کوله.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د قبایلي او سیمه ایزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویل چې د حکومت ارادې بدلې دي نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وویل
تاوان خو ډېر زیات دی، مثلا دا زمونږ په لاره تللې وې نو پاکستان ته فایده وه، مونږ ته هم فایده وه، زمونږ قسمت به بدلېدو، مونږ به په پنځو کالو کې سل کاله مخکې تللو، زمونږ بېروزګاري به ختمېدله، زمونږ دا مسافري چې کوم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي دا به ټول په دې روټ باندې راتلل، زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه وي پاتې شوي. خو دا چې کله په پنجاب باندې ځي نو اول خو دا ده چې دا څنګه کیسه ده چې دی به د ګلګت ته تېرېږي، د پښتونخوا نه به تېرېږي او بلوچستان چې کوم حتمي ځای دی هغه ته به رسي. په دې کې به نه دی بلوچستان ته تپوس وي، نه به د پښتنو نه تپوس وي، نه به د ګلګت ته تپوس وي، پنجابي به رانه پوکي چې هلته به ورسي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینیټرانو مشر راجه ظفر الله کوي چې حکومت سو سو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړه نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې په ورځ یو خط لیږلی دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې لدې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي، نو په کار ده چې حکومت په دې نظر ثانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بجلی د نظم کامی اداري یا نپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په منافق کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. وابډا بیا بخنه غواړم، وابډا ته هدایت کړی دی چې روان کال نه به په خیبر پختونخوا ته د بجلی نه حاصلېدونکي ګټه د کال شپږ ارب روپو پر سے اتلس ارب او یا کروڑ روپے ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1920 کې د بجلی یونټ په یو روپیا وو او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوي دی، ولې 15 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډیر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډیر زیاتې دی، ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سو وار اوچته کړه او د نپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال اتلس ارب او یو کروڑ روپۍ ملاویږي.
خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړی وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاویدې، حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای نه کم ځای ته رسېدلی په دې 25 کال کې، خو موږ له دې پیسې نه سیوا کولې. خو بار موږ په ډېر زیات ګډل حکومت سره مذاکرات پاوی باندې پرشر ایون د نپرا عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سرې زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو
پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې پلان هم د خیبر پختونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستل دي، نو آیا دوی څومره باور دي چې د نپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نپرا خو د اتورټی ده، کوم چې ټیرف کې دی نو ادا خو اغي دا فیصله وکړه د اغي طرف دا اورډر دی زمما په خیال کې ډیر زیاتې کین دغه خبره ده دوباره لکه دغه په کیسه ګنجائش نشته په کار نه چي په دې کې متوازیته مشکلات جوړ کی د کالډي زمګو صوبې سره ډیر وخت نه زیاتې شوې دي د حق زمګو خلاف شوې نه دي په کار نه چي سره اوسو سره فطر سره زیاتې وشي
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملیک د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن د صوبایي سملیک غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق تر لاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو بل کردار لوبولې دي او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي
د حکومت سره سره د اپوزیشن کې څونه پارټیانې دي هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباینډ افورتس کړی ځکه چې د کومه سیاست نه کو دا زموږ د صوبې مسله او د صوبې چې کړه داسې یو ایشو راځي داسې یو مسله راځي نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګه بسنګ د صوبې لپاره د حقوقو لپاره ولاړی
د پامول د چنه پر خپل تفصیلی پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دي باید د دې پراتلونکو د مشترکه مفادات کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د پیخي د جبل شوو زده کوونکو د غي د کورنۍ د غړو او د استادانو تنظیم د نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې د آرمی پبلک سکول په پیخه کې جبل شوو کسانو ته د روغتیا او د تعلیم په برخه کې اسانتیاوي ورکړي په خبري غونډه کې د یاد پیخي لسو زیات جبل شوي زده کوونکو کی هم موجود وو نور تفصیل د زلان یوسف زی په دې رپورت کې اورو
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شویز د کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې ډیرش د کوونکو او استادانو ته وس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکو وشي
سب مستنه به ډیر به ضرر غون تمه د غدي دا بچی د سپیشل پرسن تاسو سټیټس ورکړي دي علاج او تعلیم او ته په دې کوله پرفرنس ورکړي دا اساسا چکم دي چکم زخمي نشوي دي دا بو د پر د پرمن جاب سره دغه کې دا تقریبا جی 130 کسان او پاره کې دا سیده چې بعض دا سیدي چې هغه خو څه کاغو ته زخم او هغه زخم سلم یا اورګن نه ځای شوی نو اخو شکر در کور شوی دي خو چکم دا سیده چې رچا چکم دې شته پخته البته دا چا ګوته البته دي چا لاس کې رګونه البته دي هغه اوس پر پرابلم
د یاد سکول د نهم جمعه زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي
ری ګولې لګیدلې هم دوی په خپل کې د نغیر کوري او شو ټیک شوی دی اوس یې غیر علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګیدلې هم یې غیر سلور اپریشن اوس پر او شو او مخکې مې د دې لپاره راته لیکلی چې د دې لپاره به لکه غټ علاج کی اوس په ګیراډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې او شو او یو به اوس په هغه خان کې کی ولکه یا ریکوري نه شوی لاس اوس هم یو مومنت نه کیږي
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د بریټ په وخت د 12م جمعات زده کوونکو وایي چې د هغې ورستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړیو چې لوجې نمبر کمی راغلی دي او وس ورته یو په هنتون کې هم داخله نه ورکول کیږي
د دې چې د ما سره واده کړو چې سیکنډ یا نه پس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې داخله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسيټي کې داخله نه درکړې چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړې شو او مونږه سبق ویل او مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړې او مونږه باندې میرټ باندې راتلې شو اوس مونږه دا یو کال تقریبا دا کال خو مې ځای شو او یو څه پر ما د حکومت چې دې نه راکړې داخله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره زه نورم لی ڈسٹرب کی گمزان کے یعنی ماسر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیب عجیب فیلنگ راضی سر آغا تاسو دا ز خود لینے شم
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې لیوسل 50 څخه زیات کسان مړو او لیوسل 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو حکومت د وجل شوی کسانو کورنۍ ته شل لاکه او د جوبل شوی کسانو کورنۍ ته سلور لاکه روپې امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوی کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړو زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه ونیس پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو، او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې ول تبیا مونږ ته رائے راکې چې مونږ خپلې خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړې کړو. او اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي. نن اولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللی او زیاته کړې ده چې دا بریدونه د هیواد د بهر نه پلان شوي او منظم شوي وو او د هیواد دننه ورسره مرسته شوې. نوموړي ویلي دي چې په هیواد کې به د درېو ورځو ماتم وي او هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان غیر معمولي غونډې ته وینا کوي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني قدرونو بریدونه دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې اسلام چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار ستار عزیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره خبرې کړې دي. د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولي چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. او نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي.
لند خبرونه د شاین بنیری نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د 19 خبرونه د سروې په نننې خبرونه کې نیلما شاه ملمنه ده. دا یو د ماشومانو یو سکول چلوي. د دې خبرونه قربانا ملیحه میرزاده ده. د خبرونه تاسو نن په تکراری بڼه وره. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لا پیښور نه نیلما شامل مننه ده. نیلما د جامو د کاروبار کولو تر څنګ په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو شخصي یا پرایوټ سکول چلوي. د دې تر څنګ نیلما د استادې له شوبې سره هم تعلق ساتي. نیلما د ښه تجارت لپاره یو ایوارډ هم اخیستی دی. هغه د ټولنې د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم فعال ده او د خیبر پښتونخوا د ټوریزم کارپوریشن کې هم کار کړی دی. په دې پروگرام کې بدل نیلما د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. نیلما را سره دا وخت ټلیفون په کرخه ده. نو نیلما، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام نیلما، تاسو نه ډیره مهرباني کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره شرکت کوئ. څنګه یا تاسو ښه؟
جی سر، ټیک ټاک، تھینک یو ویری مچ.
اول خو اوریدونکو ته وایي چې تاسو هم په پیښور کې پاتې کیږئ. تعلیم تاسو چیرته نه حاصل کو او د کوم جماعت پورې تاسو تعلیم حاصل کړی دی؟
ما جی ایم بی اے کړی دا. اوس تر یو لګتا تو شو چې ما ایم بی اے فینیش کړی دا. ما زما سکولینګ په شاو ماډل سکول نه دی. دین پاس ما پی ایف کالج نه پری میډیکل کړی دا. ما هغه و چې زه ډاکټر جوړ شم. نو بس قسمت کې ډاکټري نه و. نو اوس د بزنس کوم خپل او اوس زما سکول ما کولا کړی دا. پری سکول ما کولا کړی دا. نو دلته زه ټیچینګ هم کوم. ټول سیستم زما انډر دی. نو ډیر خار روان دي دا.
کوم وخت کې چې تاسو سبق ویلو نو هغه وخت نه تاسو فعال یا تاسو اکټیویټیز روان دي او هغه وخت نه تاسو د کاروبار سوچ کو نو څه تاسو په ذهن کې سو؟
ما څنګه چې بی بی اے کې اډمیشن اخیستل نو هغه ټایم کې زما دا و چې زه به ډاکټر جوړ شم. نو زما هغه ډیر امبیشیس هغه و کریئر اورینټډ جنیمز. نو ما ویل چې زه به ډاکټر جوړ شم او دا غټ ایمز زما ډیر زیات. نو کله ما ته اډمیشن نه ملاو شو نو بیا بی بی اے کې پښاو یونیورسټي کې زما اډمیشن نه شو. نو پڑھائی سره ما ویل چې دا خو ټول ټایم دیس دا چې بس خلک یو سبق وایي او هغه نه ټایم هغه نه پاس پری ټول ټایم ٹرائی کول دې سره چې وای ناٹ یو نو ایکٹیویٹ پارٹیسپیٹ انټو سم ایکٹیویٹیز اینڈ آل. سو دې لپاره دا انکریجمنٹ ما ته ملاو شو چې خپل پڑھائی نه پاس هم خلک بس کار کول شي.
خانو بیا تاسو د پړای سره څنګه دا هر څه مینج کول؟
جی سٹارٹ کې ما ته لگا پرابلمز فیس ما فیس کړی و. سٹارٹ کې تاسو وچه مطلب پړای سره ایڈجسٹ نه کول شم. نو بیا ٹائم سره ما ملٹی ٹاسکنگ او دسه مطلب خپل مینج ٹائم ٹیبل ما جوړ کړی و چې دې ٹائم کې زبر سبق ویم نو هغه نه دینه پاز د بزنس کار بکوم نو ٹائم سره و شو.
زب لیک شانتی ستاسو د کاروبار په حوالہ چې تاسو وې د کپړو کاروبارو دای په حوالہ به تاسو نو کوم داسې قسمه کپړې وي او څنګه ستاسو کاروبار شروع شو خلکو څنګه او پیجندلې څنګه مغه شروعات کو؟
اصلي زما چې کم فاملی دا هغه یو کې چې ډېر هغه کې دی لیو ان یو کې
نو ما بریتانیا کې
پاتې تا کپړې جوړل ما کپړې جوړل او هغه ته سند کول کنه نو ما ته دا ائیډیا شو چې زما کپړې ال ته ډېر هغه خوخل مطلب خوخ شو هغه ته ما ته دا ائیډیا شو چې مارکیټ کې کم دا هغه زما ډیزاین خوخی نو دین لپاره ما ٹرائی وکړو یوزر ما پورا خپل کنسائنمنٹ جوړ کو یو کې ته ما سند کو نو چې کله ته زما خاله ایگزیبیشن او کو زما ډیزاین جامو نو ټول سیل اوټ شو نو هغه نه ما ته دې زت پروفیټ او شو نو ما ته ائیډیا یو شو چې خلک دا چې کم چیز ډیزاین کوم یا جوړم نو خلک هغه عالی الته نو بیا تنل ما سٹارٹ او کو خپل اراؤنڈ 2010 کے 10 کے 8 کے ما خپل اغا ڈیزائننگ پراپرلی سٹارٹ کو کہ فارمل ویئر ہو کیجول ویئر ہو برائیڈل ویئر ہو نو ڈیفرنٹ ٹائپ ڈریسز ہو
کہ اوری دن کے دی اگوی توار ورکو.
السلام علیکم زادی لسین تو رائے دو کور می جان سین اسن مرمانی نہ دا پختنا کون سے دو لگا نہ سب حکم ڈیزائن چلی جی دو لگا ایران جی کپڑی خود صحیح تجارت کئی او کا جوڑی او بل خبر ادا دے سو استازیا کئی ہے رات کورا کئی سن پور کی کا زیر سکون دے
ما تا ایکچولی کم ڈیزائننگ او جامع جوڑل دا زما دیر مطلب پیشن دا زما زما تا دیر خوخ دا دا او بس را ٹیچنگ اغم زما اس دیر اغا شو مطلب ٹائم سر زما اغی کی شوق دیر زیاد شو نو دوارو چیزونا کی زما دیر اغا دا دوارو یو برابر دی مالا
دا سه قسم سکول لیڈ د ٹیچنگ پس تاسو دا سکول کولاو کو څنګه تاسو ته محسوس شو چې تاسو یو سکول کولاو کې په خبر کې ولې مخ کې د سه په خبر کې نورم سکولونه موجود دي نو تاسو ولې دا سه احساس کو چې یو د انټرنیشنل معیار والا یا نړیوال معیار سره سم یو دا سه سکول جوړ کړی شي چې ماشومان ته پکې تعلیم ورکړل شي؟
زما بی بی اے بیچلر ڈگری سے کله ختم شوی نو پکې یو ماسٹر ڈگری سٹارٹ کول کې یو 6 منز گیپ وو پکې نو ما ویل یو سٹارٹ کوم جاب چرته سکول کې ملاو شی ما تا
سو
یو 6 منز ما یو سکول کې کار کړي ونو ال تما چې کار او کو نو ما ته ډیر ڈیفرنسز کار دل مطلب چې خلق ایڈمنسٹریشن او سکول سسٹم چې څنګه وای چې موږ ډیر خاص سکولونه دي ډیر خاص سسٹم دي اغه ټیچنګ چې کله ټیچرز چې کم ټایم ڈیلیور کئی آگے کی دی زیادہ گیپ دی نو ما دی آئیڈیا باندھے ما سوچ کل چے زی بین تیچر دم رکھا کار کو لیسم پل سکول والے نا کلا حکم نو دی نا پارا ما طول آگا گیپ ڈیفائن او کو آگے باندھے ما کار او کو یو پل سسٹم ڈیزائن کو چے دی سسٹم باندھے کار او کو او بیا با ما شمان تا سنگا ڈیلیور کی گی
نو تا صدا دعوی سنگا کولی شے نیلما چے ام دا نڑیوال میارونو سر سم دی لکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مطابق دی
دل تا زخ پل ٹیچنگ ام کم زمان نورم چکم سٹاف دا اغا دیر انوالو دا سسٹم سرا نو اغا تا زا انوالو کم چے راشی تا سو ڈیزائنو کی چے سنگا ما شمبا سبق خوالی شی یا سنگا پکو لی شی نو دا ایک یو ایک امپورٹن دا غدا پوائنٹ دا دینا بغیر دا دی چے مونگ لگا چیک اینڈ بیلنس آتا ہو سنگا ڈیلیور کی گی سبجیکٹ اور سنگا ٹیچر انوالو دا دیر از اے پراپر چیک ان دا اسکول دا ٹائم ٹو ٹائم اسٹڈی کوم یو یو چیز سنگا انٹرنیشنل اپروچ سبھی دے پرٹیکولر ٹاپک لا پارا پرٹیکولر سبجیکٹ لا پارا تو اگر ریڈنگ ہو اگر لرننگ سارا اگر خپل سسٹم کے دا ٹول چیز نہ آ چم
او کتل شی نو زیات تر سکولوں نہ کے دا سے ویل کی گی چے پرٹے باندے ماشومان تا سبق خودل کی کنا کو تاسو خپل علاقې ته وګورئ نو بیا تاسو داسې څه کوئ داسې څه خاص نقطه تاسو په ذهن کې ساتئ چې د ماشوم هغه تخلیق یا کریټیویټی یا صلاحیت چې دی چې هغه زیات سیوا شي نه بجای چې هغه لاندې شي کنه
زمونږ ټول چې دغه دی چې موږ هغه انټراکټیو لرننګ بیسډ پروګرام دا دی کې دا صحیح چې موږ ماشومان ته چیزونه ورکو چې دا چیز دا اس دن ادا چیز جوڑ کا مونگ اگر تا ہیلپ اوکو مدد اوکو ورطا چھ دا دسے با جوڑے گی اور تا با دا جوڑے اور تا دا کولے شے دا دیر امپورٹنٹ پوائنٹ دیو معصوم مینٹل ڈیولپمنٹ کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے چھ تا اگر تا دا کانفیڈنس ورکی چھ دا کار آسان دا اور دا تا کولے شے
ساس چکم سکول دے پائے کی دس کم کلاس پورے معصومان دی
دا جی زمان پلے گروپ نا کلاس ٹو پورے دا وڑو کے معصومان سکول دا آو دا بیس لائن سکول دا دے کے پلے گروپ نرسری کے جی اینڈ دین ون اینڈ ٹو جسٹ پری سکول دا
سنگا تجربہ دا آو وڑو کے معصومان سنبھالا و لگ لگ گران نوی ستاسو پا خیال لکہ دا لوے معصومانو پا نسبت
آو دیر زیاد گران دا مطلب ریسپانسبلٹی دیر زیاد دا تاسو تا کیئر دیر زیاد دا کار دا آگے ہینڈل کولا پارا دینا پا تاسو تا ریسپانسبلٹی دیر زیاد دا تاسو تا چے غد معصومان خو خپل ځان مینج کولے شی وڑو کے معصوم خو ٹول کار با ٹیچر باندے بھائی تو دے آگے کی تک کی گران دا بیام زمو شوک سوی دا ورسرا نو ایزی دا دمرا ڈیفیکلٹ نہ دی مطلب امپاسیبل نہ دی
یو بل اوری دن کی ٹیلی فون کرے دے
سیل کلا چی کنڈو کوٹ نا سریر زمان خبر کوم دے خورجان نہ می دا پختہ نہ دے تے کم رنگ جامے خوان ور کین نن صبح کو نوی تے دینو نہ دی خورجان کم فیشن دے دے خواش تے
زما فیورٹ کلر ایکچولی توڑ دا نو چې کوم جامې تور یا خو ماته ډېر خوښي او دینا پاس چې فیشن ډبل چې سوالو کو چې کوم فیشن ماته پسند دی نو زما چې څه چیز هم تا تا باندې ښه لګي هغه ستا سټایل ده ستا فیشن ده
یو بل اورېدونکي ته ورځو
د پنجاب ستر ښار لاهور څخه سیف لارجا خبرې کوم د پښین ښایسته کلي ډب باندې اوسېدونکی یم دا پوښتنه کوم چې یو فیشن د څو ټیمو پورې چلېږي چې کوم هغه پیشن خاصن چې بیا خو به ستا پر کاروبار یا ستا پر کوم تجارت خو به اثر نه اچوي
تاسو دا کنه چې فیشن خو یو ټایم نه وي خو مطلب ټرینډ چینج کیږي څنګه چې مخ نو ډېر اوږد اوږد شرټس او نقطه پورې جنګان فروکونه او شرټونه اچول نو بیا یو کال کې دا فیشن ختم شو اوس ډېر شارټ شارټ شرټس راغلي دي جنې کې سټریټ پینټ سره شارټ شرټونه اچي نو زما په تجارت باندې دا چیز د اثر نہ کئی زمونگ دس بزنس دا چھ مونگ لا آرڈر راضی نو بیا مونگ کسٹمائز جوڑو آگے خلق لا پارا
یو بھلا اوری دون کی توار ورکو
نشخ لگا غری دا علاقے خالقی گنائی چنسے خالقی آجا اول تو داگا پیشنی نمیشتا پاسونا طریقہ سر اکثران گرافی و سران گو ملوی جی مش خالق اکثر غری دا خود پیشنی در شوکین دا
دینا پارا چھ کم خلق دیر زیاد آگا ریموٹ ایریاز کے اسے گی آگا غواری فیشن نو نن سبا انٹرنیٹ خو ہر زی باندھے ملاوے گی پہنچتا نو پا ہر چا سر پہنچتا نو خلق یو بلتا ڈیزائن نا واٹس ایپ کو لیشی میسج کے پا ای میل کے سینڈ کو لیشی نو دل پارستا کمیونیکیشن بکار دے چکپل چکم شہر کال خار کے چکم تاسو اخپلوان اسے گی آگے سر تاسو رابطہ سم رکھا دی آگا بتا تک اوئی چیز خار کے دا چیز را گلے دا امدہ کا کپڑا را گلے دا
یو نیم کال شوی دستا سو سکولو سا چلا وی لگیا دیر دیر غٹ تاس تی دیر غٹ ازی مواری دا نو دا پل سکول نظام تا ٹولو خ کولو لپارا تاسو زن تا سا مهم هدفونا یا گول زیخی دی چی استاسو بیس سکول ان سسٹم شی
زما دا آغا خواہش دا زما دا آغا گول دی چی زما سکول دا سی چی مطلب اقبل فیوچر کے مخ کے فائیو ایئرس کے دا پشاور بیس سکول جوڑ شی او خلق دے تا پریفر ہو کی چکل دے ورو کے معصوم ایڈمیشن خبر را شی نو وہی چے یو دا سکول دا دیر خوا دا مخ کے دلتا با بیس با ڈیولپ کر نو بنیاد با ڈیولپ کر دے نا پاس با دیتا مخ کے بل کم سکول تا با چو نو
ڈیرا ڈیرا مہربانی نیل ماست
مہربانی
تاستا مشال ریڈیو سروے پروگرام تا غوگ وے امید کو چے دا پروگرام بستا سو خوخ شوی وی درنا اجازت غوارم دا اللہ پامان سروے خبرونه تاسو اوریدل اوریدونکو سو وخت شوه دی د نیسه خبرونه د جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې مونند جمهوریت ارزښتونو په اړه د آگاهی او شعور موضوع سیړلې ده د خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو شو
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي کولس جمهوری او سیاسی شعور نه لري نو څوک ورکول شي د خلکو د جمهوری شعور تر لاسه کولو څه طریقې دي په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامی او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي
او کنه دا دواړه خبري سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوریت شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمیر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمیر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروري ده چې ولس آګاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې آیا دا فرض اول مناسب دي چې ولس جمهوریت شعور یا آگاهی نه لري او کڅنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وای، انسان بل عموم شعور او آگاهی لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلې وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکم ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لگا زمین کا وطن چدے در تک میڈیم کنٹرول دا پکتابوں کے مسنشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر درو ہو دے اردو کے اسلامیات پہ اسلامیات کے اسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لگا دا ارتقا چکم نظریات کی ڈاروین تھیوری دا آگاہ بالکل غائب کیا گا تو انانا بس کتابونو
عصمت شاه جهان وای په ټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوری شعور وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تللی شي، او کمې معاشرو کې چې ډېر زیات لکه ډکټوریل ریجیم کی یا ډېر زیات هغه پسماندہ معاشري وی ترقی په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی، هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میچ ملاکو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی، هلته بجلی نه وی، ټی وی نه وی، سکول هم نه وی، نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
عصمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوریت اقدارو دودېدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا لکه ورته ګرځي دغه رنګې ګلیلو وګورئ، ارسټوټل وګورئ، دی لکه خلک عمره کړل کنه. او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي، هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم غیر خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګری کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدای شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والا سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړل. کم ملک جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډوډا مقصد نه دی. نو دا ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم څه دی او که خلک خپل مو غواړي نو دا لیکل دی. نن سبا د نړۍ دنیا ده بیا جمهوریت پر رویو پورې هم دی چې کله زه ما ترې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست راکړي زه او نه منم، نو زه بیا الټا خلکو ته بل څه ښیم، یا زه د ستاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرېوځم یا جمهوریت تسلسل ته پرېنځم. په پاکستان کې خو د ټولو نه غټه مسله دا ده، جمهوریت یو الیکشن نوم نه دی. جمهوریت جمهوری
سلسله د تسلسل بار بار پنځه کاله پس الیکشن کېږي یا څلور کاله پس الیکشن کېږي نو اله هغه مزاج جمهوري شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي نه یې ریاست ورکوي. خو دا ده چې اوس مثال په طور باندې چې ته د ازادۍ چغه وای نو تا نه پرېږدي مړکی دي، اوس دا بلوڅ چې دي یوم نه پرېږدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګ یې د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپورته شو دې سینې نه هغه ته دي پنسي ورکړن، هغه جیل چې په کم کې پنسي ورکړې وه، هغه عمران کو چې اسنا چې راتلونکي نسلونو ته خلکو ته د ازادۍ سوچ یو لار پیدا نه شي او دې وجې نه خلق یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوري او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا ده چې هغه بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن ازادي دشمن کارونا ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دوی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبره کړې دي، مونږ پاکستان ته سونه ورکو، پاکستان مونږ له سونه ورکو. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان اولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړي. دوی د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کېږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلي ساک په شان ساک پیدا کوم نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې هم او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه انسان ته چې افیم ورکړي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کېږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهېږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دې دښمن هیرو دی. لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی، اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاف پیدا شوي دي. تاریخ ورته الټه کړې دی، جده ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چا په توتی کې ده، توتی په کوی کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتی په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې بلې دا وجه دا وسطې شوي کومو د ده توتی به هم په وسطې شی کې اوسېدو. نو یعنې مونږ چونکې الټه جوړل شوي یو نو څنګه پنه
پیو. عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول ورسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپل حقوقو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسمنده وي معاشره نو هم د ازادۍ تحریکونه هغه کې ډېر ورو ورو چلیږي او دا غرنګي چې کوم د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي، ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقیاته نظام دی او په لغې کې خزه بار روزي نو کرے کې خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراټک رائټ سیول رائټ چې دی هغه د پاره هغه تنظیمونه جوړي ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډستریال ریولوشن چې دی دا غي لکه پرایمری تعلیم کم از کم ضرورت دی، نو هر سړی او خزه چې دا کم از کم دا غي بنیادی تعلیم چې وشي نو هغه بیا لستنه بیا خپل ورسیم کوي. چې یو معاشره کې د کګنیشن چې کوم دی، د جبر ظلم خلاف چې کوم شعور دی، هغه ترقی د پاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغه کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قومي سوال سره مخامخ دي او ملت پال سیاست حل دی کنه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوریت سیاستي جواب ویل شي. ډاکټر سید عالم مسعود وايي په پاکستان کې پښتانه د یو قام په حیث په یو طبقه بدل شوی دي، نو دواړه له یو بل نشي بیلیدای.
په پاکستان کې شتون د یو قوم په حیث باندې په یو طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، محکومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان ام د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما د ګردار څومره دی، زما خو هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو بیاده دی پاده نه شو. زما کار خاندان څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم، زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې 80% د مسافرۍ په حواله سره
عصمت شاه جهان وای په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامی، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي، یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامی سوال، دوا طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دې د یو بل نه ودا مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډستریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه بولي چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي، د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو قامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکری په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي، نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه پکار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکو عصمت شاه جهان زیاتوي، د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثر د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان د اصل دانچا بدو تلولم ضرورت دی. هغه وجدا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دی، هلته کې دلته کې کوم سیکټریان از خبرې دی، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پریدي، د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغه مړه کوي کله په بلسمي کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشال دی سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکایي کالونی جوړه کړې ده، مونږ نه چینیانو هم کالونی جوړه کړې ده، نو استعماری قوتونو خلاف هم یو جګړه جوړېږي. د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قامونو سره برابري دپاره، دا ټول اړخونو باندې به پښتون باید فکر وکړي.
اوس مهال په پاکستان کې د چینو پاکستان اقتصادي راهداري مسأله په خبرونو کې وي او پښتانه ملتپال سیاستوالان پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې دا لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. پر دې موضوع پښتونخوا ولسي تحریک ډېرې هلې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود پښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي، کنه نیغ ولس ته تک پکار وو او هغوی خبرول پکار ول. ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو، ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلي دي او دا سلسله یې جاري ساتلې ده.
پنجاب کې هم لکه عمران خان، محبت حسن منټو، عصمت جهانګیر، امتیاز عالم شکر دے سیاسی متفق کی دی نو زمونږ به هلته یو والا راشي تر څو پورې سیاسي ډلې نه وي راځي. موږ زمونږ په شان ملنګان مې ډېر کړي، هغه اثر بیا نه کوي. نو اوس به هغه هم انشاءالله مخالفت به نه کوي یا به مرسته راسره کوي، نو اولس ته بزو او پېښور باندې خوب نه ویښو جیخان ویښتې درازین د ویښته ژوب کله سفولان کوټه ویښتي اوس پېښور د غفلت په خوب کې وده دی انشاءالله دا بره ویښو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوري شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا بې طرفه وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دي چې دا به بې طرفه وي دا به ټول بیا اوري اوس مونږ څومره بېوسه خلک خلکې دی باوجود اوس هم ټول اوري ځکه چې که یو طرف ته شي نو بیا د څوک اوري نه دواړه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی د هغې نه پس چې کومه سیول سوسایټي رو رو جوړه شوله هغه سیول سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړل. د بدقسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي دلته جوړه نه شوله د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبونه منه یادېږي خلک وایي چې کینی ان جي او ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران اغه خلک چې دکاندار دي سبق وي تعلیم کوي تعلیم یې کړی دی دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي آرمی کې نه دي.